تاسو له اس بي اس پختو سره یاست.
اس بي اس ا ورلد اف ډیفرنس. You're with SBS Pashto on mobile, online and on radio.
تاسو له اس بي اس پختو سره یاست په موبایل، آنلاین او په رادیو کې.
سلامونه ستړي مشه. نن سه شنبه د 2018 کال د اگست میاشتې 13 نیټه ده چې د 415 هجری لمریز کال د زمری د میاشتې له 28 نیټې سره برابرېږي. زه مجیب منیب یم او تاسو د اس بي اس پښتو خپرونې ته غوږ یاست. مخکې له دې چې د خپرونې د مطالبو په اړه معلومات وړاندې کړم، غواړم د آسترالیا هغو اصلي اوسیدونکو ته چې نن ترې دغه خپرونه وړاندې کوم درناوی وړاندې کړم. اس بي اس پښتو د کیمرګل خلکو، پخوانیو او اوسنیو مشرانو ته درناوی وړاندې کوي. موږ همداراز د ابوریجنل او تورستنګي د جزایرو ټول هغه دودیز مالکین منو چې تاسو پکې دغه خپرونه اورئ. د نن ورځې په خپرونه کې د بیلابیلو مطالبو په اړه مرکی او راپورونه لرو، په دې هیله چې د خپرونې تر پایه له موږ سره اوسئ. د طالبانو د واکمنۍ 15 کاله پوره شول. په تیرو 15 کلونو کې د حکومتوالۍ، اقتصاد، بشري حقوقو او مدني ازادیو په ګډون په بیلابیلو برخو کې پراخ بدلونونه راغلي دي. د نن ورځې په خبرونه کې یو رپورت د طالبانو د 15 کلنې واکمنۍ او د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه لرو. یو رپورت په دې اړه لرو چې آیا کولی شي د خلکو له باغچو یا هم د سړک ترڅنګ له ونو څخه میوې وشکوي. د بلال خان په نوم نابینا پلار چې له پاکستان څخه افغانستان ته شړل شوی و، د یو شمیر ملبن میشتو افغانانو په مرسته آسترالیا ته را رسیدلی دی. د نن ورځې په خپرونه کې به له هغه څخه آسترالیا ته د سفر په اړه معلومات واورو. له رحیم الدین اوریاخیل څخه به په افغانستان کې د وروستیو مهمو پیښو په اړه واورو. په ډلیټ کې میشتو افغانانو د افغانستان د خپلواکۍ ورځ ونمانځله. په همدې اړه د دین مانځغونډې تنظیمونکي راز محمد پیرزوی او د غونډې یو شمېر ګډونوالو را سره خپل نظرونه شریک کړي دي چې د نن ورځې په خپرونه کې به تاسو ته خبره کړو. مخکې له دې چې دغه مطالب تاسو ته خبره کړم، ستاسو پام د نن ورځې مهمو خبرونو ته راړوم. فدرالي حکومت غواړي د آسترالیا د سون توکو زیرمې پیاوړي کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پر عمان د پوځي اقدام ګواښ کړی دی او آسترالیا د بنګلادیش له ماتې وروسته د لویو بدلونونو غوښتنه ردوي. اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. فدرالي حکومت غواړي د آسترالیا د سون توکو زیرمې پیاوړی کړي او وایي اوسنی نړیوال کړکیچ دا خطر روښانه کړی چې له بهرنیو هیوادونو څخه پر سون توکو ډیره تکیه کول څومره زیانمن کیدای شي. حکومت د 3.2 میلیارد آسترالیایي ډالرو په ارزښت د یوې ستراتیژیکې زیرمې د جوړولو طرحه پیل کړې ده چې د 1 میلیارد لیټره ډیزلو او د الوتکو د سونګ د زیرمې ظرفیت به ولري. حکومت غواړي د خلکو او اړوندو ادارو نظرونه ترلاسه کړي چې د سونګ توکي باید د آسترالیا په کومو سیمو کې زیرمه شي، دا زیرمه باید په څومره چټکۍ سره جوړه شي او څوکې باید مدیریت وکړي. د انرژۍ وزیر کریس باون وایي آسترالیا له اوسنی ګډوډ حالت څخه په بریالیتوب سره تیر شوی، خو د راتلونکو بحرانونو لپاره لا زیاتې احتیاطي زیرمې ته اړتیا لري.
We've made it clear that we need to strengthen our own fuel security, liquid fuel security, by holding more fuel in Australia. While we got through this crisis well internationally, it would have been better if we'd had more fuel in Australia. When we came to office, we had 2 refineries. When we left office in 2013, there were 6. When we came back, there were 2. And of course, our fuel stocks were held in Texas. We've worked to improve that.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پر عمان د پوځي اقدام ګواښ کړی، په داسې حال کې چې د امریکا او ایران ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خبرو شپېته ورځنی ضرب الاجل له کومې هوکړې پرته پای ته رسېدلی دی. ښاغلی ټرمپ په فاکس نیوز کې ویلي که عمان د امریکا د هغو هڅو په لاره کې خنډ شي چې غواړي د هرمز تنګي د بیا پرانستلو لپاره هوکړه رامنځته کړي، امریکا به پر عمان بمبار وکړي. دا ګواښ په داسې وخت کې مطرح کیږي چې ایران او عمان هڅه کوي د دغه سمندري مسیر له لارې د بیړیو د تګ راتګ د مدیریت په اړه یوه هوکړه وروستۍ کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی ویلي چې دواړو هیوادونو د ترانزیت یوه وړاندیز شوې لاره منلې او اوس د یوې ګډې اعلامیې پر چمتو کولو کار کوي.
Talks between Iran and Oman are proceeding with determination. Both sides are actively exchanging views on the joint statement to reach a consensus that addresses the interests and concerns of both nations while ensuring compliance with international shipping considerations.
په نیو ساوت ویلز کې د کورنی تاوتریخوالي پر وړاندې د پراخې عملیاتي مبارزې په ترڅ کې له 100 څخه زیاتو کسانو باندې تورونه لګیدلې دي. د اماروک عملیات لومړي ځل لپاره د استرالیا د پلازمینې سیمې ته هم غځول شوي دي. په دې عملیاتو کې هغه کسان په نښه شوي چې د قربانیانو لپاره د لوړ ګواښ په توګه ارزول شوي وه. په دوی کې هغه کسان هم شامل و چې د کورنی تاوتریخوالي د مخنیوي له حکمونو څخه یې سرغړونه کړې وه یا له پولیسو څخه تښتیدلی وه. د درې ورځو په ترڅ کې 22 کسان د نږدې 1400 ادعا شویو جرمونو په تړاو تورن شوي. همدارنګه 118 وسلې ضبط شوي او له 200 څخه د نیولو زیات حکمونه عملي شوي دي. د نیو ساوت ویلز د پولیسو مرستیال کمشنر پال پسانوس وایي چې دا شمېرې د ستونزې پراخوالی په ډاګه کوي.
As you know, there are still, concerningly for us, is about a call for service for police every 3 minutes in New South Wales for a domestic and family violence related matter, which is about 400 complaints per day. So it consistently is one of our high risk crimes and offences and community issues that we continue to police.
د ویکتوریا ایالت لمړي وزیر بن کارول ژمنه کړې چې ډیر ژر به خلکو ته د هغه شاهي کمیسیون په اړه نور معلومات ورکړل شي چې د ویکتوریا د بیگ بیلډ زیربنایي پروګرام په تړاو د اداره شوی فساد د څیړنې لپاره جوړیږي. ښاغلی کارول تیره میاشت د لمړي وزیر په توګه له ټاکل کېدو وروسته د شاهي کمیسیون د جوړولو ژمنه کړې وه، خو تر اوسه نور جزئیات ډیر نه دي روښانه شوي. په دې کې د کمیسیون د دندې حدود او دا هم شامل دي چې شاهي کمشنر به څوک وي. ښاغلی کارول وایي چې هغه غواړي په دې موضوع کې له بشپړ ډاډ سره سمې پریکړې وکړي، نو ځکه وخت نیسي.
We are working very hard in terms of broad terms of reference that shine a light on what occurred, getting the best candidate to be commissioner, and also making sure we have the lasting change, establishing an office for a special prosecutor.
د سایبری امنیت یو کارپو د فدرالي حکومت له هغه پریکړې هرکلای کوي چې غواړي د ټولنیزو رسنیو شرکتونه په خپلو پلیټ فارمونو کې د خبرېدونکو آنلاین درغلیو په اړه لا ډیر مسؤل وګرځوي. د استرالیا د مالی تنظیم ادارې ویلي چې د پانګونې هغه درغلی چې د مصنوعي زیرکتیا یا ای آی په وسیله جوړ شوی ډیپ فیک ویډیوګان په کې کارول کیږي او خبریالان، سیاستوال او اقتصادي پوهان پکې د قربانیانو د غولولو لپاره خودل کیږي، په تیر کال کې 102% زیات شوی دی. دغه درغلیو آسترالیانو ته 1.4 میلیون ډالر زیان اړولای دی. د راتلونکي کال له مارچ څخه به د فدرالي حکومت د درغلیو د مخنیوي چوکاټ عملی شي. د ملبون پوهنتون د حقوقو د پوهنځی پروفیسره جینی پیټرسن وایي د نویو مقرراتو موخه دا ده چې کله درغلیز مواد له ټولنیزو رسنیو څخه لرې شي د بیا ځلي خپرېدو مخه ونیول شي.
which puts positive obligations on social media platforms, along with banks and telcos, to not just remove scams, but have systems and processes in place to stop them being displayed in the first place.
یو نوې څېړنه اټکل کوي که چیرې 1.1 میلیونه آسترالیان د شری له ویروس سره مخ شي، نو د هغوی د ساتنې لپاره به کافي معافیت شتون ونه لري. د واکسین د څېړنې او څارنې د ملي مرکز دا څېړنه د 2019 کال پر معلوماتو ولاړه ده. کارپوهان خبرداری ورکوي چې د معافیت تشې ښایي تر دې هم ډېرې وي، ځکه چې د ماشومانو د واکسین کولو کچه لا هم مخ په کمېدو ده. څېړنې موندلې چې د شری پر وړاندې د حساسیت کچه په هغو ماشومانو کې تر ټولو لوړه ده چې لا د شری د واکسین د ترلاسه کولو لپاره ډېر واړه دي، او همدارنګه په هغو کسانو کې چې د 1980 لسیزې له وروستۍ وروسته زیږېدلې دي. دا موندنې په داسې وخت کې خپرېږي چې په ټوله نړۍ کې د شری خپرېدل زیات شوي، او له بهر څخه د شری پیښې لا هم آسترالیا ته را رسیږي. د افغانستان په ځینو ولایتونو په تیره په کابل ښار کې د هوا په ګرمېدو سره د دې ښار د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي د برېښنا له پرچاوي شکایت کوي. د کابل ښار دغه شمېر اوسیدونکي وایي چې د هوا په ګرمېدو سره په دغه ښار کې د برېښنا پرچاوي ډېر شوي، او دوی یې په ورځني ژوند کې له ګڼو ننګونو سره مخ کړي دي. دوی له حکومت څخه غواړي چې د برېښنا د ښه کېدو لپاره اساسي ګامونه واخلي او په دې برخه کې پانګونه وکړي.
په دې وروستۍ ورځو کې پلازمینه کابل ښار کې د برېښنا پرچاوي زیاته شوې ده. دغه ستونزه چې د نه یوازې د سکل ستونزه ده، د یو ورځې ستونزه نه ده، بلکې نورو کلونو کې هم ورته ستونزه وه چې اوړي په موسم کې برېښنا پرچاوي زیاته او سکل هم د برېښنا پرچاوي زیاته ده. په داسې حال کې چې بیلونه د برېښنا زیات راځي او پرچاوي زیاته د څلورشتې ساعتونو کې حتی 12 ساعته هم مکمل برېښنا موږ نه لرو.
دا هم یو ورزشی خبر. د استرالیا د کرکټ د ملي لوبډلې روزونکی انډریو مکډونل وایي چې د بنگلاديش پر وړاندې د دویمې ټیسټ لوبې لپاره د لوبډلې په ترکیب کې د بدلونونو راوستلو لپاره به له ویرې او بیړې څخه کار وانخلي. په لومړۍ ټیسټ لوبه کې د بنگلاديش لخوا د استرالیا ناڅاپي ماتې په لوبډله کې د بدلونونو لپاره غوښتنې راپارولې دي، خو مکډونلډ وایي استرالیا به د دویمې ټیسټ لوبې لپاره د لوبغاړو انتخاب د خپل معمول طرز له مخې ورزوي. ټاکل شوې تر څو د استرالیا او بنگلاديش ترمنځ دویمه ټیسټ لوبه د شنبې په ورځ د کوینزلند ایالت په مکای کې ترسره شي.
Going to be like, oh, we've lost this test match, so then suddenly it's immediately we shift things. It's we will weigh up, work through exactly what we normally work through to come to a conclusion for the best 11 that goes out there. So it's not, yeah, it's not we're not emotional around change in terms of if we lose a game then we need change.
اوس هم پام وکړئ د هوا حالاتو ته. په سیدنی کې ډیری ورځ د باران د ورښت امکان هم شته، د تودوخې لوړه درجه 19. ملبورن کې نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 18. په اډلید کې باران د تودوخې درجه 18. پرت کې هم باران د تودوخې لوړه درجه 40. هوبارت کې نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 15. کانبرا کې ورځ د تودوخې لوړه درجه 14. په برزبن کې نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 22. په داروین کې لمر د تودوخې لوړه درجه 33. او له استرالیا څخه بهر په کابل کې لمر د تودوخې لوړه درجه 34 او ټیټه 22. په پېښور کې باران د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 28. دا هم د استرالیا ډالر پر وړاندې د نور اسعارو بای. د استرالیا یو ډالر یو اوی امریکایي سنت، یو استرالیا ډالر یو شپېته یورو سنت، او 2.50 برېټانوي پنسه. د استرالیا یو ډالر وشپېته هندیو کلدارو او 190 پاکستانیو کلدارو سره برابرېږي، او د استرالیا یو ډالر شپږ څلوېښت افغانۍ کېږي. خبرونه همدومره و. لملکیامو مننه کوم. یو ځل بیا هم ستړي مشي. تاسو اس بي اس پښتو ته غواګیاست. زه مجيب منی بیم. دغه خبرونه تاسو ته له سیدنی څخه خبريږي. لکه څنګه چې ما د خبرونه په فایل کې وویلې، د نن ورځې په خبرونه کې مو د طالبانو 15 کلنې واکمنۍ او د افغانستان روان وضعیت ته کتنه کړې او په همدې اړه مو یو ځانګړی راپور برابر کړی دی. راځئ چې دغه راپور په ګډه واورو. د جمهوریت د سقوط او د طالبانو د بیا واکمنۍ 15 کاله پوره شول، خو په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت لا هم د جدي اندېښنې وړ دی. په ځانګړي ډول ښځې او نجونې له سختو محدودیتونو سره مخ دي او له زده کړو، ډیری کاري فرصتونو او په عامه ژوند کې له ګډون څخه منع شوې دي. په همدې حال کې د استرالیا حکومت یو ځل بیا ټینګار کوي چې طالبان د افغانستان د خلکو د مشروع استازو په توګه نه پیژني، خو په ورته وخت کې وایي چې د بشري ناورین پر مهال به د افغانستان خلک یوازې پرېنږدي. په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه د استرالیا د نړیوال پراختیا د وزیر ان علي تر ټولو لوی اندېښنه د افغانستان د خلکو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو سیستماتیک ځپل او له عامه ژوند څخه د هغوی د ایستلو هڅې دي. هغه ټینګار کوي چې استرالیا طالبان په رسمیت نه پیژني او له همدې امله خپلې مرستې د بشری مرستو د شریکانو للارې د افغانستان خلکو ته رسوي. 15 کاله وړاندې د 2021 کال د اگست په 15مه نیټه طالبان کابل ته ننوتل او جمهوریت سقوط شو. له هغه وخت راهیسي افغانستان د خپل سیاسي تاریخ نوی پړاو ته داخل شوی. داسې یوې دورې ته چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ادارې یا یونما د وروستي راپور له مخې مهمه او حساسه دوره بلل شوې ده. په دغه راپور کې د ښځو او نجونو سیستماتیک ځپل، خپل سرې نیونې، بدني مجازات او د مدني ازادیو د محدودولو لپاره د لا سخت قوانینو وضع کول پکې په ګوته شوې دي. د استرالیا د نړیوالې پراختیا وزیر ان علي چې له افغانستان سره د استرالیا د بشري مرستو څارنه هم کوي، وایي چې د استرالیا اساسي اندېښنه لا هم د بشري حقوقو پراخي او سیستماتیکي سرغړونې دي، په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقوقو سرغړونې.
The systemic and gross violation of human rights against women and girls, the attempt to erase them from public life is perhaps the one thing that does concern me the most. Australia will continue to speak out against these egregious abuses and will continue to work with partners to hold the Taliban to account.
د افغانستان د ولسی جرګې په خوانی غړی نیلوفر ابراهیمی چې اوس په کانبرا کې ژوند کوي، وایي چې د جمهوریت نظام سقوط باید له کورنیو او بهرنیو دواړو اړخونو وڅېړل شي. د نوموړي په وینا پراخ فساد، د واک انحصار، له حده زیات تمرکز، د ملي بنسټونو کمزوري کېدل او له ولس څخه د حکومت واټن هغه عوامل و چې له دننه یې جمهوري نظام کمزوري کړی و. اغلی ابراهیمی وایي سربیره پر دغو عواملو د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې تړون او له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو بیړناک وتل هم د جمهوري نظام په سقوط کې مهمه رول درلود.
ما موافق نیستم که بوگیم افغانستان سکوت کرد، به خاطر که مستقیم توهین به خون هزاران جوان گلگون کفن نیروهای امنیتی و دفاعی و مردم ملکی ما که به هزارها انسانی که جانهای شیرینشانه به اثر انتحاری های طالبا از دست دادن میشه. ما بوگیم که افغانستان در یک تبانی و تعامل سیاسی به طالبان واگذار شد.
آقای ابراهیمی وی افغانستان په تیرو 15 لسیزو که د سیاسی نظامونو او حکومتونو طول لوی بدلونونه تجربه کړی دي. د نوموړي په باور د افغانستان اساسي ستونزه یوازې د حکومتونو بدلیدل نه دي، بلکې دا ده چې سیاسي ځواکونه د هیواد د راتلونکي په اړه روښانه اجماع ته نه دي رسېدلي. خو د دغو بدلونونو باید د افغانستان خلک پرې کوي. په تیرو 15 کلونو کې ښځې او نجونې د طالبانو د محدودیتونو له مهمو قربانیانو څخه پاتې شوي دي، هغه محدودیتونه چې یوازې د هغوی زده کړې او کار نه دی په نښه کړی، بلکې په عامه ډګر کې یې د ښځو حضور هم په جدي ډول محدود کړی دی. د یونسکو د 2026 کال د اگست میاشتې تازه راپور ښیي چې د زده کړو د بندیزونو له لګیدلو 15 کاله وروسته افغانستان لا هم په نړۍ کې یوازنی هیواد دی چیرته چې نجونې له شپږم ټولګي پورته د زده کړو حق نه لري. د دغه راپور پر بنسټ شاوخوا 2.4 میلیون نجونې له منځنیو زده کړو څخه محرومې دي. د دغه راپور په پام کې نیولو سره په استرالیا کې د بخښنې نړیوال سازمان فعال زکی حیدری افغانستان یو خطرناک هیواد بولی، په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو لپاره.
قانونایی که طالبا در 5 سال گذشته معرفی کرده، اینا تاثیر تنها به خانما و دختران نداره، اینا تاثیرات بسیار منفی به کل جامعه داره. یک جامعه وقتی که خانواده با سواد داشته باشه، وقتی مادر با سواد باشه، خواهر با سواد باشه، برادر میتونه با سواد باشه، یک جامعه بسیار پیشرفت کننده میتونه باشه. طالبان تانسته قانونای مختلف را معرفی کنه تا اینکه بتونه از ظلم و ستم خود بالای خانما اجرا کنه. نه تنها خانما قربانی از ظلم و ستم است، بلکه بسیاری از اقوام و قشر خاص جامعه هم در ضرر قرار دارد.
د دغه شمیرو او شننو تر شا د هغه نجونو ژوند چې له زده کړو محروم شوی دي، د دغه محدودیتونو د اغیزو یو روښانه او انساني انځور وړاندې کوي. مریم د هغه میلیونونو افغان جنو له ډلې څخه ده چې له زده کړو محروم شوی ده. هغې له اس پی اس سره په خبرو کې ویلي چې کله طالبان واک ته ورسېدل، هغه د شپږم ټولګي زده کوونکې وه، خو د زده کړو پر وړاندې د لګیدلو محدودیتونو له امله ونه توانیده چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
تیر 15 کاله خو تیر شول، وخت تیر شو، خو افسوس لري دا چې 15 کاله تیر شول او تا ځان لپاره څه وکړل؟ هیڅ. تا درسونه ویلي. دا 15 کاله نه یوازې وخت تیر شو، بلکې موږ نه امیدتر او خفتر شو چې ومه شو کولای په دې 15 کاله کې حداقل ځان لپاره یو کار وکړو، زده کړې وکړو، او دا ډېر زیات د ناامیدي احساس لري.
هغه له نړیوال ټولنې غواړي که د افغانستان په سیاست او حکومتولۍ کې لاسوهنه نشي کولای، لږ تر لږه د نجونو او ښځو لپاره د زده کړو زمینه برابره کړي، څو نوی نسل وکولای شي زده کړې وکړي او د خپل راتلونکي په اړه پریکړه ونیسي. خو طالبان دا وضعیت څنګه تعریفوي او په افغانستان کې اوسنی حاکم جوړښت تر کومې کچې په دودی زمانه یو دولت بلل کېدای شي؟ پخوانی ډیپلومات او د سیاسي چارو کارپو غوث جانباز په دې باور دی چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې رامنځته شوی نظام د یو عادي او دودیز دولت په څیر نه دی. هغه وایي
این نظام نیست. چیزی که طالبا پیش میبرن این یک طریقت است، یک طریقت دینی مذهبی و در کنارش استخباراتی امنیتی.
د ښاغلی جانباز په باور طالبان د دولت ولې لپاره نه دی جوړ شوی او هڅه کوي چې ټولنه د دین په اړه د سختریز لیدلوري پر بنسټ اداره کړي. هغه وایي دولت ولې یوازې د امنیت د ټینګښت په معنا نه ده، بلکې خلک خدمتونو، دندو، ډوډۍ، عامه روغتیا، زده کړو او د هیواد په اداره کې د ښځو او نارینه وو ګډ ګډون ته اړتیا لري. خو ځینې کارپوهان په افغانستان کې د امنیت ښه کیدل د طالبانو د ادارې له مهمو لاسته راوړنو څخه بولي. عبدالصادق حمیدزوی چې په کابل کې ژوند کوي له دغو کارپوهانو څخه یو دی. هغه له اس پی اس سره په خبرو کې ویلي چې طالبان په ټول هیواد کې د امنیت په ټینګولو، د اداري فساد په کمولو، د عوایدو په راټولولو، د ملي اسعارو د نسبي ثبات په ساتلو او د کوکنارو د کښت په کمولو سره توانېدلي چې په ټول هیواد کې خپل امنیتي او اداري کنټرول ټینګ کړي.
افغانستان په 15 کلونو کې مکمل منا باندې د داخلي عایداتو نه مخې ته ولاړ، د داخلي عایداتو نه د امنیتی مسائل، حتی د بیا رغونې مسائل، حتی اقتصادي پروژې او برنامه را ژوندې کړې، په لارې واچولې چې دا په خپله یو ستر لاسته راوړنه ده. هر هیواد چې په خپل کله هم خود کې پاوي، د په پردیو په مرستو باندې متکی نه وي او د داخل نه وکول شي دغه چارې انسجام کې، دا بیا په امنیت باندې، اقتصاد باندې، سیاست باندې مستقیم تاثیرات لري. نن افغانستان امنیت یو بیلګه ده په منطقه کې. نن د افغانستان یعنی بیا رغونې چارې یو بیلګه ده.
د طالبانو منتقدین وایي چې نړیواله ټولنه هم په تیرو 15 کلونو کې نه ده توانېدلې چې د افغانستان د خلکو وضعیت په نړیواله کچه په سمه توګه منعکس کړي. د بخښنې نړیوال سازمان فعال زکی حیدری په دې باور دی چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته هڅې شوې دي چې په افغانستان کې موجود وضعیت عادي وښودل شي او د خلکو د ژوند واقعیتونو په ځانګړې توګه د هغوی د حقونو سرغړونو ته په نړیواله کچه په کافي اندازه پاملرنه نه ده شوې.
متاسفانه به او نوی و اکسپیکټیشنی کې مصادق بشر مثل افغان ملی داشتیم، استیت یا کشورهای مختلف نتانسته از حقوق افغان مردم افغانستان دفاع کنه. دفاع خو به جایش حتی تا جایی نتانستن ناکام ماندن که امو واقعیت زندگی افغانستان یا واقعیت زندگی روزمره افغانستان بتانه بروی رسانه ها بکشه.
هغه وایي چې نړیواله ټولنه د افغانستان د خلکو په ملاتړ کې پاتې راغلې ده او له نړیوالو هیوادونو غواړي چې په اوسنۍ شرایطو کې د افغانستان خلک یوازې پرېنګدي. د ښاغلي حیدری په وینا د استرالیا په تیر هیوادونه کولای شي خپل مرستې په لا اغیزمنه توګه د افغانستان خلکو ته ورسوي، څو دا مرستې اړمنو خلکو ته ورسیږي او د خلکو د ځپلو د عادي خودلو لامل نشي. د استرالیا د نړیوالې پراختیا وزیره ان علي وایي چې استرالیا د 2021 کال له سپتمبر راهیسې د افغانستان خلکو ته له 310 میلیونو ډالرو څخه ډیره بشري مرسته ځانګړې کړې ده. هغه ټینګار کوي چې دغه مرستې د طالبانو له لارې په مستقیم ډول نه ورکول کیږي، بلکې ډیره برخه د بشري مرستو د شریکانو او ملګرو ملتونو له لارې افغانستان ته رسیږي. ان علي همدارنګ وایي چې استرالیا د بشري مرستو ترڅنګ له ډیپلوماتیکو او حقوقي لارو همکار اخلي څو طالبان ځواب ویونکي وګرځوي. نوموړي زیاتوي چې په تیرو کلونو کې یو شمیر افغانان هم د کډوالۍ او بشري ویزو له لارې استرالیا ته انتقال شوي دي.
In terms of the message to the Afghan people, I want to reassure them that Australia strongly, strongly condemns the systemic oppression of the Afghan people by the Taliban. We have made clear that commitment in terms of some of the other actions that we've taken, not just in the humanitarian assistance that we provide to the people of Afghanistan, but also establishing a world-first autonomous sanctions framework for Afghanistan, imposing sanctions against three of the Taliban so-called ministers and the Taliban so-called chief justice. We've brought action against Afghanistan under the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, and continue to look at how we can hold Afghanistan to account under international law for the Taliban's treatment of women and girls. So I think at all levels, whether it's in our diplomatic efforts, whether it's certainly indeed in terms of the visas that we have provided and the number of Afghans who have been resettled into Australia, and might I add, have made incredible contributions to the Australian community, the Afghan community, if I can just mention that. That the Afghan migrants have over many years, but particularly also more recently arrived since the fall of Kabul, have made incredible contributions to the Australian community.
د جمهوری نظام له سقوط 15 کال وروسته افغانستان لا هم د بشری حقوقو ل جوړ بحران اقتصادي ستونزو کډوالۍ او نامعلوم راتلونکو سره مخ دی. اس بي اس د طالبانو د 15 کلنې واکمنۍ په اړه د هغوی د نظر غوښتنه هم کړې ده، خو له ډیرو هڅو سره سره یې تر اوسه د هغوی نظر نه دی ترلاسه کړی. د طالبانو د حکومت ویاند ذبی الله مجاهد تیر کال له اس بي اس سره په خبرو کې ویل لوچې امنیت د دوی د واکمنۍ لستر او لاستراوړنو څخه دی، او د هیواد د اقتصادي پیاوړتیا لپاره هم ګامونه اخیستي دي.
د زیربنایي پروژو بیرته احیا همدارنګه د اقتصاد بغونه د دې اسلامي منطقه اولویت او دوه اولویت له امنیت وروسته سپدې باندې ډیر جدي کار وسو کوټلې ګامونه واخیستل سنن. الحمدلله افغانستان لموانی او سراسر سل بهر نه فوجي مجاهدو نه تمویل په موږ باندې اعمال سوي دي. افغانستان توانېدلې ده چې په مختلفو اقتصادي برخو کې خرشتو کې تاګو کې.
خو د کارپوهانو په باور په بدخشان ولایت کې وروستۍ وسلوال نښتې ښایي د ناامنۍ د یوې نوې څپې د پایل ټکی وي. داسې ناامنۍ چې احتمال شته نورو ولایتونو په ځانګړې توګه د افغانستان شمالي ولایتونو ته وغځیږي. دا رپورټ د اس بي اس دری په همکارۍ چمتو شوی دی. قدرمن اوریدونکو، تاسو اس بي اس پښتو ته غواګیاست. کچیر غواړی د نن ورځې د خبرونه او یا هم د پخوانی خبرونه مطالب اوري، تاسو کولی شئ زموږ له ویب پاڼې څخه لیدنه وکړئ. زموږ د ویب پاڼې آدرس دی sps.com.au/pashto. موږ په یوټیوب کې هم چینل لرو، تاسو کولی شئ په یوټیوب کې زموږ چینل پیدا کړئ او زموږ پودکاستونه هلته هم اورئ. یو ځل بیا هم ستړي مشي، تاسو اس بي اس پښتو ته غواګیاست. هغه خبرونه تاسو ته له سیدنی څخه خبريږي، زه مجيب منیب یم. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې ما یادونه کړې وه، د بلال خان په نوم یو نابینا پلار چې له پاکستان څخه افغانستان ته شړل شوی و او په افغانستان کې بند پاتې و، د یو شمیر ملبون میشت افغانانو په مرسته استرالیا ته رسیدلی دی او له اس بي اس پښتو سره خپله کیسه شریکه کړې ده. راځئ چې له هغه سره ترسره شوې مرکه واورو. له هغه وروسته به له خپل همکار رحیم الدین اوریاخیل څخه په افغانستان کې د وروستۍ مهمو پیښو په اړه واورو. بلال خان، ستړی مشي او مننه چې د مرکې لپاره د وخت راکړ.
مننه، خیر اوسئ. خوشاله اوسې، زما سره مو مرکه وکړه، تاسو نه مننه.
ښاغلی بلال خان، مخکې له دې چې آسترالیا ته ستاسو د راتګ په اړه خبرې وکړو، کله اوریدونکو سره لنډ معلومات شریک کړئ چې د آسترالیا د بشر دوستانه ویزې له ترلاسه کولو وروسته څه وخت تاسو له پاکستان څخه وایستل شوی او له شړل کېدو وروسته مو په افغانستان کې څه ډول احساس کاوه؟
په 2015 کال د اګست په 16 تاریخ باندې ما ته د انوسیات په مرسته د استرالیا حکومت بشر دوستانه ویزې راکړې. چې ویزې راکړې په د اګست په 8 د پنجاب پولیس را پسې رالی او لس کوره په د کیمپ کې میوالي کې پاتې وو، نو زه د خپلوانو کره پاتې وم. چاپه را باندې ووله، نو بیا راویستلو ښار ته، سیټي میوالي ته. هغه نه بعد یې روان کړو، شپه وه، سهار یې کوار ته راویستلو. کوار ته پسې چې راتلو، مازدیګر چې د خیبر ته راورسېدلو، تورخم په لاره باندې بیا ته لږ ویټ را باندې وکړئ. چې تورخم ته رالو، داسې شمال کړه چې اته 9 بجې وي د شپې، نو ډېره ګڼه ګوڼه وه. ډېر خلک وو، هم پښتو هم دري، هم مریضان وو، هم شمنګیري وو، په زراو خلک وو چې ګیټ یې خلاص کړي. زما نه یوه پاته وه، نوم یې سادیه ده، ماشومه ده. زه راواوستلم میرمن لور مې شاته پاته وه، بیا چې میرمن مې راواوستل بیا مې لور پاته ورکوه، سامان مې ورکوو، بیا مې خپله چیغې بغارې ولې ما لور مې نهسته، بیا د خپلو افغانانو نه مننه کوم چې زما د دا ماشوم لور راواړوله او سامان مې ورک سو، خو شکر لور مې راواوستله، عمري کې هم ته او بیا زما سره په عمري کې هم کې یو ځای شوه.
کله چې تاسو افغانستان ته وشړل شوئ، تا او استاد کورنۍ غړو سره خود آسترالیا ویزا وه، آیا په افغانستان کې د نړیوالو سازمانونو د مرستې غوښتنه وکړه او بل دا چې ولې په خپلو پیسو آسترالیا ته رانغلی؟
بل چې کله زه عمري کې هم ترالم، بیا زه دغه ځای نه موږ ته حکومت پیسې راکړې، زما سره کریا نه هېڅ نه و. زه بوتلم پلی چرخي ته د شپې د افغانستان پر وخت یوه بجه وه، هلته یې ماته ډوډۍ راکړه، زما چې کله ګوتې ولګولې ما ته ستا کیس دی، ما ورته خواس وکړې زما کیس ختم نه کوي، زه د پاکستان حکومت زه راواړولم، زه نه پریښول، ما سره اسټرالیا ویزې وي، ما ته وخت رانه کوي. بالا ما ته وویل چې که چیرې شتمن یې خو ځان اسلام آباد ته ورسوه، که غریب یې که موږ ته انتظار کړو وخت به ولګېږي، بیا زما نه انټرویو وکړه په هغه دفتر کې د انوسیال، او بیا زما سره څه ناڅه بشري مرسته وکړه، زما ایمیل یې واخیستی، نو بیا زه چې نه کندوز ته رالم، کندوز کریام راکړه، بیا په دوه ورځ ما ته کندوز زنګونه راغله.
بلال خان، د افغانستان په کندوز ولایت کې د ژوند څنګه وه؟
په کندوز کې زما دومره وضعیت خراب و چې سهار غرمه ماښام ډوډۍ والا کړه سره، او کنه د خپلوانو مې سره ډوډۍ مرسته کوه، هلته خو روزګار مزدوري نه وه. زه د نروي د کډوالو شورا ایناسی ته تللی یم، هلته په کندوز کې اینوسیا ته تللی یم، د مهاجرت نړیوال سازمان آی او ایم ته تللی یم، ودان موسسې ته تللی یم، یعنې چې کومه موسسه ما اورېدلې ده ان تر دې چې د ملګرو ملتونو چې کومه سیاسي استازولې ده اینامه، هغه ته مې خپل شکایت ورسوئ، هم متاسفانه هېڅ چا زما سره هېڅ نوه مرسته ونه کړه، همکاري یې ونه کړه.
بلال خان، تاسو وویلې کله چې تاسو افغانستان ته واستول شوئ نو هېچا در سره مرسته ونه کړه، په ملبون ښار کې میشتو افغانانو بیا څنګه پیدا کړې او څنګه مرسته در سره وکړه؟
کله کله سره پاتې شي چې کله زرالم ما اول حالت چې نه ورده نو حکومت مرسته کول نه ادارو کول نړیوالې مجلسو، بیا بی بی سی ما ته یو راپور جوړ کړو، بیا په استرالیا کې کوم افغانان چې لکه ولفت ورورو هغه ملګري قدرت او دغه ملګري امیر دین او دې زما ویډیو کتله، ستاسو په شونه زما ویډیو چې وګورئ، بیا زما سره پاسپورتونه نه ونه می جوړوي، زما سره کومه کوي پیسې راوړي غلط ما پاسپورتونه جوړ کړل، بیا هغه و چې هغه زما سره چې کومه کوي د زما د لوري ویزا هغه یونسیا سره تماس ونیوي، په پاکستان کې یو کمپنی د ټول ګروپ ته چې د استرالیا د کوم سره همکاري کوي هغه ته زنګونه ولفت دی ولا، بیا زموږ نوی ویزې په پاسپورتو سره ډیر کړی، ما لور د بغیر د بایومټریک نه زما د لور ویزا رااله، او بیا زه د یک شنبه په ورځ باندې د مازیګر په سلو نیمه بجو زه راو اسلام د ټکټونه په انلاین راوسته ولم، دغه افغانان ورنو چې را له ماته د شپې په یو بجه باندې دغه ولفت دی د ملګري ولاړو شپه و ډیر سخت یخو، زه خپل کوټ د اسلام ته سو افتو خوراکي تو کې غیر خوراکي تو کې ما ته حکومت طرف څخه موقت کو نه وسوځي مننه کوم، هم ته اوس به کې خوشاله ژوند کوم.
بلال خان، کله چې له پاکستان څخه تاسو افغانستان ته واستول شوي، تاسو وویل چې په کندوز کې مو وضعیت ډیر خراب و او استرالیا ته دراتک په برخه کې هم تاسو سره چا مرسته ونه کړه، دا چې په ملبون کې یو شمیر میشت افغانانو او د استرالیا حکومت له تاسو سره مرسته وکړه چې کارونه مو بیرته سم شي او استرالیا ته راشي، کله چې د ویزې کارونه سم شوه، ټکټونه مو واخیستل او استرالیا ته روان وې، څنګه احساس مو کاوه؟
ما زه چې کله ما سره ویزا و د اسټرالیا، کله چې د پاکستان حکومت ما وخوله ما نو سیاده زنګونه وله، هغه مونږ بیا وسې یو پاکستان حکومت سره خپل ویزا مونږ نه خپل ویزا هم نه ورکوله، ډیره ګرانه او چاته ورکړې و کنه، هغه د اچ په واسکم نو زه چې دغه تورخان ته رااله ما زیګر لږ په لیدو چې لا د دورازین لری و کنه، نو دا شاته چې مې کتل ډیره زوړه راکوي شرل مې ما دونه خدا پاکي نو ژوند امید را کړو، هغه هم دسی کیسره سره وشوه چې کله راواو شن زوی می صبر فو مال وسونه را لګنه، هغه د مجرد سټټس تیم ختم شو کنه، به د خدای مهرباني و بیا ما ته بیا نو سره زنګونه ول خو هغه چندان زما کال جدید جدید ونی وي، بل چې کله پښتلا کې د افغانان اول پته د ملګری خبر شو، ماشالله په یو مش کې مننه دنه دومره کا تیسو ما کاش کې یو مش نورم کا ځنډه دلا وای، چې کله ما باندې هغه غوسی کله د سیور خطا سم خوشاله نه پویدلم، خو دا لاله چې و ډیره و نه پویدلم، خو نه جاز دلو نو موږ جاز سفر له ما خپل نو ولنه کنه دا جاز خیر لګو دا و لګو بیر دلو په جاز کې خو شو ګورې خلل چرالم یو بل دنیا ته رالم، باور وکي افغانستان ته ډیر شاته پات دی، ډیر شاته پات دی چې دا ملک نه دا سہولتونه ما ولل ما نه و چې زه په ژوند کې د سیمل تر ازم او د سہولتونه به زوینم، د هیڅ خواري نهستا، مننه کوم د اسټرالیا حکومت څخه چې زما سره همکاري وکړه، مرسته وکړه دغه افغانانو د الفت د ملګرو نه مننه کوم چې ډېر کومک همکاري زما سره وکړه همدغو برکتو زه دې وطن ته راغلم باور یو که زه سترګې شی نه وینم خو زه خپل دومره خوشحاله چې خپله مې زړه تګ ورته کوي خپله مې زړه په دغه عمل کې خلاص دی کلاو دی ښځه مې بچا مې ډېر خوشحاله دي.
بلال خان کله چې ته په افغانستان کې وي او کارونه د نوو سم شوي مال تا سره یو مرکه درلوده په هغې مرکې کې تاسو راته ویلي و چې د خپلو ماشومانو د راتلونکي په اړه اندېښنه لري. آیا اوس هم د خپلو ماشومانو د راتلونکي په اړه اندېښنه لري؟
بله هو ما اوس تا یو مرکه کړې وه زه په کندوز کې وم په کور کې وم ما دا اندېښنه وه یخو مې دلته بچیان ډېر مریضان دي زه مزوره م نه نو دا بچیان تعلیم دونه اندېښمن وم دا یو زوی مې دی نکیب الله اته کلن دی دغه مې هغه وخت ویل حالات مې خواس کوی چې داسې وطن ته مې بوځي چې دغه بچی زه د سترګو ډاکټر کم کنه او دا نور بچا مې تعلیم وکړي د خپل ژوند روان کړي او ښځه مې جوړه شي علاج زما مې علاج شي مونږ هم په دې وطن کې یو شی زده کړو تعلیم وکړو خو دغه مېرمن مې دا بچا مې به تعلیم وو نو دلته چې راغلم شکر الحمدلله امید لرم چې زما بچا مې تعلیم وکړي زما زوی به ډاکټر شي د سترګو زه به د عادت ته رسم او زما خپل علاقه چې ده کنه د ژورنالیزم څنګه سره علاقه ډېره لرم ځکه چې پاکستان کې زما د دې شوکو زرا دو وسم ګوره ما خپل ځان سره راوړې ده بي بي سي را دو ازادي را دو ماشالله دو ډیولر دو زما کتل زمينوالم زم دا کوشش کوم چې ځان یو ژورنالیزم جوړ کړم او په دې بخش کې کار وکم.
بلال خان ډیره زیاته مننه چې د مرکې لپاره د وخت راکړ او استرالیا ته دراته کیسه د لوریدونکو سره شریک کړه.
تاسو نه مننه چې ما ته مخره کې ما ته زنګ زما د ژوند حال پوښتنه وکړه یو جهان مننه.
قدرمن اوریدونکو اوس هم زما همکار رحیم الدین اوریاخیل له افغانستان څخه د ټلیفون په کرخه ده له هغه څخه به په افغانستان کې د وروستیو مهمو پیښو په اړه واورو. اوریاخیل صاحب ستړی مشي په پیل کې مهرباني وکړه له اوریدونکو سره په افغانستان کې د وروستیو مهمو پیښو په اړه معلومات شریک کړه.
سلامونه ښاغلی ملیب صاحب تاسو ته او تاسیس د پښتو خبرونه ټول قدرمن اوریدونکو ته ښاغلی ملیب صاحب لومړی موضوع ده چې کابل ښار کې د یو ښوونځي دننه چاودنه شوې چې له امله یې لسګونه کسان ټپیان شوي دي. بله موضوع دا چې د طالبانو ناراضي قومندان جمعه خان فاتح له طالبانو سره له څو ورځنیو نښتو وروسته له جګړې لاس اخیستی او تسلیم شوی. او وروستی مسله دا چې د افغانستان کرکټ بورډ د 2026 کال آسیایي لوبو لپاره د افغان ابدالیانو لوبډله اعلان کړي.
اوریخیل صاحب تاسو ویلې چې په کابل ښار کې د یو ښوونځي دننه چاودنه شوې چې له امله یې لسګونه کسان ټپیان شوي دي که مهرباني وکړئ په دې اړه جزئیات شریک کړئ چې دغه چاودنه چیرته رامنځته شوې او آیا تر اوسه کوم شخص یا کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی او کنه؟
بالکل ښاغلی ملیب صاحب کابل ښار کې دغه چاودنه د دوشنبه په ماښام دغه ښار د اتلسم نهي اړوند د شتبرچی په سیمه کې د مهدیه خارګوټي په شمه هدایت خونځي او خصوصي مرکز کې رامنځته شوی. د طالبانو د امنیتي ادارو د معلوماتو له مخې دغه چاودنه چې د لاسي بم په مرسته ترسره شوی له امله یې لږ تر لږه 250 کسان چې ویل کېږي ډېری ماشومان دي ټپیان شوي دي. د طالبانو امنیتي ادارو د یاد چاودنې د ترنګوالي او لامل په اړه بشپړ معلومات نه دي خپاره کړي او نه هم په دې چاودنه کې د چا د وژل کېدو خبرونه تایید شوي دي. خو د افغانستان ځینې رسنیو راپور ورکړی چې چاودنه د درسي ساعتونو په پای کې هغه مهال رامنځته شوی چې زده کوونکي له ښوونیز مرکز څخه د وتلو په حال کې وو. تر اوسه هیڅ فرد یا ډلې د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. د کابل په لویدیس کې د دشتبرچی سیمه په روسي کلونو کې څو ځله د ورته خنړیو بریدونو هدف ګرځېدلی دی. په دې سیمه کې د هزارکانو او شیګانو د پام وړ شمیر وسیږي او پر ښوونیز مرکزونو د ښوونځیو او عامه ځایونو د ګڼو بریدونو شاهدان پاتې شوي دي.
ورې خل سپ تاسو دا هم ویلې چې د طالبانو ناراضي قومندان جمعه خان فاتح له طالبانو سره له څو ورځنیو نښتو وروسته له جګړې لاس اخیستی او تسلیم شوی دی که په دې اړه اوریدونکو سره معلومات شریک کړي چې د طالبانو د ناراضي قومندان او د طالبانو د مرکزی حکومت ترمنځ د اختلاف اصلي دلیل څه ده دغه اختلافات د څه پر سر دي او بل په دې اړه چې هغه نیول شوی یا هم تسلیم شوی دی طالبان څه وایي؟
خغلی ملک صاحب د طالبانو دغه ناراضي قومندان چې د زابل والی هم پاتې شوی وو له خپل وسلوالو سره یو ځای له څو ورځو راهیسې د بدخشان په نسې ولسوالۍ او څنګلارو سیمو کې د طالب ځواکونو پر وړاندې پاڅېدلی و. په کابل کې ځایي رسنیو د راپورونو له مخې نوموړی د دوشنبې په ورځ د بدخشان ولایت په نسې ولسوالۍ کې له خپلو ځواکونو سره یو ځای له جګړې لاس اخیستی او طالب وسلوالو ته تسلیم شوی دی. د راپورونو پر اساس د هغه د نیولو لپاره د طالبانو ګڼ ځواکونه له کابل او نور سیمو څخه بدخشان ولایت ته استول شوي وو. د طالبانو دغه ناراضه قومندان د زابل ولایت د مرستیال والي له څوکۍ څخه لرې شوی وو. په دې وروستیو اونیو کې په ټولنیزو رسنیو کې د هغه ځینې څرګندونې خپرې شوې وې چې ګډې د طالبانو له مشرتابه سره د هغه مخالفت یې په ډاګه کوو. د دې تر څنګ په وروستیو کې داسې راپورونه هم خپاره شوي ول چې د طالبانو او جمعه خان فاتح د وسلوالو ترمنځ نښتي هم شوې دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي توګه د خپل دغه ناراضي قومندان د نیوړو په اړه څه نه دی ویلي، خو د طالبانو ځینو غړو او پلویانو دا موضوع تایید کړی ده. د طالبانو ناراضي قومندان جمعه خان فاتح داس مهال طالبانو ته تسلیم شوی چې له څو اونیو راپه دې خوا بدخشان ولایت کې امنیتي پیښو زور اخیستی. د هلته د ازادۍ په نوم جبهې په زیباک ولسوالۍ کې له طالبانو سره نښته کړې او د سپاهیان د میهن په نوم یوې بلې ډلې بیا د لنډ وخت لپاره د یفتل ولسوالۍ کنټرول ترلاسه کړی وو.
ورخیل صاحب، تاسو په پیل کې دا هم ویلي چې د افغانستان کرکټ بورډ د 2018 کال آسیایي لوبو لپاره د افغان ابدالیانو لوبډله اعلان کړې ده. کله اوریدونکو سره معلومات شریک کړي چې آسیایي لوبې څه وخت او چیرته ترسره کیږي او د افغان ابدالیانو په لوبډله کې کوم لوبغاړي شامل دي؟
بالکل، خاګر ملي صاحب، د افغانستان کرکټ بورډ په دې اړه باندې یو اعلان خبره کړې ویل دي چې دغه سیالیو لپاره د درویش رسول په لوبډلشي پینځه لس کسیز سکواډ غوره کړی دی. په دغه سکواډ کې د درویش رسول ترڅنګ اسحاق ریمی، اسانی ساحل، محمد اکرام، عمران میر، خالد چنیوال، نجیب الله زدران، فیصل شنوزاده، فرمان الله صفای، کریم جنت، اسمت الله عالم، اسمت عالم البته، ننګیال خروټی، عرب ګل، فریدون داوزی او عبدالله احمدزی نمونه شامل دي. ټاکل شوی د 2018 کال د آسیا د لوبې د جاپان په قربتوب ترسره شي. دا د آسیایي لوبو شپږم البته شلم پړاو دی چې د جاپان په انچی او نوګاویا ښارونو کې سپتمبر میاشت کې پیل او د اکتوبر میاشت تر لومړیو به دوام وکړي. په دو سیالیو کې افغانستان له جاپان او نیپال سره په یو ګروپ کې ده او کدا دو سیالي وګټي نو وړاندې به له نور لوبډل سره هم مخ شي. د یادونه ده چې افغانستان د 2023 کال د هانکاشو په آسیایي لوبو کې تر پایلو به پوری رسیدلی و، خو د هند په وړاندې ماته وخوړه او د سپینو زرو مډال یې ګټلی و.
موریا خیل صاحب، ډیر مننه چې دغه معلومات ته لاوریدونکو سره شریک کړه. خورز ولاره
من لتا سم خغلی منیت کې
یو ځل بیا هم سړی مشي. تاسو اس بي اس پښتو ته غواګیاست. آیا تاسو کولی شئ د خلکو له باغونو څخه له اجازه پرته میوه وشکوئ؟ راځئ چې په دې اړه لا ډېر جزئیات په ریپورت کې واورو. په بیلابیلو آسترالیایي سیمو کې ممکن تاسو د کورونو په باغچو یا د سړکونو ترڅنګ په شنو پټیو کې میوه‌لرونکي ونې، سبزیجات او نور نباتات ووینئ، خو آیا تاسو کولی شئ د بل چا له باغ څخه د هغوی د کور له مخې څخه میوه او سبزیجات راوښکوئ؟ د آسترالیا پیژندنې په دې پودکاست کې به دا موضوع تشریح کړو چې آیا کولی شئ د خلکو له باغچو یا هم د سړک ترڅنګ لوونو څخه میوه وشکوي او څنګه کولای شي د ټولنیزو باغونو غړیتوب ترلاسه کړي. په ډیری آسترالیایي سیمو کې د میوه ونې ډیر عام دي، خو یوازې دا چې میوه په اسانۍ د لاسرسي وړ ده دا معنی نه لري چې تاسو یې د اخیستلو اجازه لرئ. د لویدیز آسترالیا د فرمنټل خارګوټي د ټولنیز خوندیتوب د ډلې مشر جارد داګن تشریح کوي چې د بل چا له باغ څخه د میوه یا نورو حاصلاتو اخیستل کیدای شي غلا وبلل شي.
It actually isn't lawful to go onto anybody's property without their permission. So no, you wouldn't be able to just walk onto someone's land and take anything from their property because that actually could be considered theft.
که کرنیز حاصلات د چا په شخصي ملکیت کې وده کوي، نو لاخستلو مخکې به تل د ملکیت له مالک یا اوسیدونکو څخه اجازه وغواړی.
With the verge, again, this actually isn't lawful to take anything from either. I know it's council land, but you actually need permission to remove anything from a verge. So you need permission from the person who is either living in the property or owns the property. This doesn't come from the council. It's actually from that person.
که تاسو د چا د کور مخې ته د سړک پر غاړه په شنه پټي کې کرل شوي حاصلات ووینئ، نو بیا هم غوره ده چې لومړی اجازه وغواړئ. ښاغلی داګن وایي،
You're always going to need permission now. You can do this by either knocking on the door, you can leave them a polite note. And if you do get permission, it's certainly a good idea to ask them how much you're actually allowed to take. And additionally, you want to make sure that you're doing your best not to damage that plant.
د ملکیت خواندان بعد د اجازه غوښتلو لپاره ستاسو قدردانی وکړي، او په ډیری مواردو کې هغوی خوښ وي چې خپل حاصلات له نورو سره شریک کړي. هغه اوسیدونکي چې اضافي حاصلات ولري، ډیری وخت یو برخه د لارې تیریدونکو لپاره هم ږدي ترڅو خلک ترې ګټه پورته کړي.
An example that comes to mind is you may walk down the street and you might see, say, a little cardboard box that's on the verge that has a sign that says free, and it might be full of lemons, and that is a clear sign that they are giving this away for free. So in that case, you wouldn't need permission.
The Perth car, the Netherlands osidunki Andrea Shoba, daga kar pa munazam dawal kawi. The hagi the kor shata pangar ki the limu ya wazara wanashta chi, the limu dir ziyat hasalat war kawi.
Unfortunately, I can't get through all the fruit on my own, so I pick as much as I can, and I've put them in a box and left them by the letterbox so people come and help themselves. I prefer doing this option with giving fruit away as opposed to having someone jump my fence and helping themselves. We have a very good sense of community in our area, so this is the way that I feel I can give back by giving away something that I have too much of.
په استرالیا کې د یو ملکیت مخې ته د سړک پر غاړه شین پټای یا نیچر سټریپ عموما عامه ځمکه وي چې د سیمه ییزې شورا لخوا اداره کیږي، خو بیا هم د سیمه ییزو حکومتونو قوانین عموما د دې غوښتنه کوي چې د څنګ ملکیت مالک یا اوسیدونکی عادي ساتنه لکه د واښو ریبل ترسره کړي. د چې تاسو د کور مخې ته په شنه پټي کې د بوټو د کرلو اجازه لرئ او کنه، دا ستاسو د سیمه ییز شورا په مقررات پورې اړه لري. ښاغلی دګن دا موضوع داسې تشریح کوي.
So this actually does vary from council to council. So some might allow it, some might prohibit it altogether. The city of Fremantle specifically, we do allow edible plants. However, we do have concessions on the size and the type. So my best advice would be always check with your local council before planning anything or doing anything on the verge.
کچیر تاسو په استرالیا کې په اپارټمان کې ژوند کوئ، خو علاقه لري چې کښت وکړئ، نو تاسو کولی شئ په خپل سیمه کې یو ټولنیز ګډ باغ سره د یو ځای کېدو په اړه فکر وکړئ. د سیدنی په ښاري سیمه کې د هرستویل د ټولنې باغ دیرش ټوټې ځمکه لري چې هره برخه ځمکه یو شخص ته ځانګړې شوې ده. سوفیا کواهل چې د دغه ټولنیز باغ غړې ده، په دې اړه داسې وایي.
It's an excellent way to learn, especially if you're a beginner, from people who've been doing it for years. You learn so much on how to plant fruit and vegetables. But not only that, you also learn how to work together as a group, which is really important.
د استرالیا په ډلیډ ښار کې میشت افغانانو د افغانستان د خپلواکۍ یو سلومه کلیزه ونمانځله. په دې غونډه کې د اډلیډ میشتو افغانانو ترڅنګ د استرالیا له نورو ښارونو څخه هم یو شمیر افغانانو ګډون کړی و. د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د جوړې شوې غونډې تنظیمونکو او یو شمیر ګډونوالو له اس پی اس پښتو سره خپل معلومات او نظرونه شریک کړي دي چې په ګډه به واورو.
راز محمد پیرزویم په جنوبی استرالیا کې د افغان نشنل اسوسییشن اف استرالیا مشر او د افغاني ټولنې یو خادم. تیر ورځ بو په اډلید استرالیا کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو یو سلومه کلیزه په شاندارو اپارتمینو مراسمو سره ولمانځله. دا ملي لمانځغونډه د افغان نشنل اسوسییشن اف استرالیا لخوا جوړه شوې وه چې پکې د استرالیا دولتي چارواکو د بیلابیل ایالتونو څخه راغل داغله افغان مشرانو د ټولنو فعالانو درنو ملمنو ځوانانو خزو ماشومانو په پراخه کچه ګډون کړیو. زمونږ اساسي مخه دا وه چې د افغانستان د خپلواکۍ دا ویاړلې او تاریخي ورځ په شایسته توګه ولمانځو، خپل ملي تاریخ، فرهنګ او ارزښتونو ژوندي وساتو، او په استرالیا کې د میشتو افغانانو ترمنځ د یووالي، ورورولۍ او ملي پیوستون پیغام لا پیاوړی کړو. په دې مراسمو کې د افغانستان د خپلواکۍ اتل غازی امان الله خان تاریخي مبارزو او خدمتونو ته ځانګړی درناوی وشو. همدارنګه مو د افغان جنو د زده کړو د حق په ملاتړ خپل غږ پورته کړ، او دا مو یو ځل بیا څرګنده کړه چې زده کړه د هرې افغانې نجونې اساسي حق دی، او د افغانستان روښانه راتلونکي له تعلیم سره تړلی ده.
زمانم حبیب زازی ده، د افغانستان د خپلواکۍ یو سلومی کلیزی مراسمو کې ګډون تا د خوخه احساس راکړ. د خپلواکۍ ورځ زموږ د هیواد په تاریخ کې یو لډیر مهم او یاللو ورځو څخه ده. په دې مناسبت سره مو د خپل ملي ارزښتونو، تاریخ او د افغان ولس د یووالي درناوي سرګن کړ. زمان لپاره د دې ورځې په مراسمو کې ګډون یوازې یو عادي ګډون نه، بلکې د خپل هیواد، خپل تاریخ او خپل ملي هویت سره د مینې او درناوي څرګندونه وه. هیله لرم چې افغانستان تل یو خپلواک، متحد، سوکاله او سولهیز هیواد وي.
د ایس بي اس پښتو درنو اوریدونکو او ټولو ګرانو هیوادوالو ته خپل سلامونه، درناوی او نیکی هیلې وړاندې کوم. زه محمد اسماعیل صافی یم، د جنوبی استرالیا د ایډلیډ ښار اوسیدونکی. ډیر خوښ یم چې سږ کال په ایډلیډ ښار کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو یو سلومه کلیزه په شاندارو ملي مراسمو کې ولمانځل شوه. زما لپاره د خوښۍ او د ویاړ ځای دی چې د استرالیا کې داسې ملي پروګرامونه ترسره کیږي چې زموږ ملي تاریخ، هویت، کلتور او یووالی ژوندی کوي او راتلونکي نسلونو ته یې لیږدوي. د افغانستان د خپلواکۍ یو سلومه کلیزه دې ټولو افغانانو ته مبارک وي. تل دې وي زموږ او ستاسو ملي یووالی او ژوندی او آباد دې وي افغانستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه وړاندې زه فرید هوتک د ایس بی ایس رادیو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د اډلیډ د افغان کمیونټي د مشرتابه له لوري د افغانستان د خپلواکۍ بیرته ترلاسه کېدو د یو سلومې کلیزې په مناسبت د ګډون بلنه راکړل شوې وه، او په همدې موخه مې له میلبورن څخه اډلیډ ته سفر وکړ. د اډلیډ له افغان کمیونټي څخه د زړه له کومې مننه کوم چې په دې مهمه او ملي مناسبت کې د ګډون بلنه راکړه.
قدرمن اوریدونکو، د خبرونه پای ته نږدې شوی. ستاسو لملتیا او د خپل همکارانو لمرستې مننه کوم. از موږ راتلونکي خبرونه د شنبه پورې په 2 بجو خپرېږي. تر هغه وخته تاسو ته له خوښۍ ډک وخت غواړم. ایس پی ایس پښتو په فیسبوک کې تعقیب کړئ، مطالبه خوښ کړئ، نظر ور کړئ او له نورو سره شریک کړئ.